द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبری ډیو یو ساده خبری خبرونه ده نن د سپتمبر 15 بنټه او د خالی ورځ ده ګران اوردونکو د پاکستان کې د مقام او افغانستان کې شپږنیمي او د امریکای په سرکار واشنگټن ډی سی کې د سحر 10 بجې دي د دې خبری خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بونره
او زه محمد اکرام
اول وورې د خبرونو سرچکی
د شام او نور یو شمیر هیوادونو په زرګونو غیر قانوني کډوالو ته د یوې هفتې سختو کړاوونو وروسته په جرمني او آسټریا کې د داخلېدو اجازه ورکړل شوې. مسلمان هیوادونو او کډوالو په مالدار عرب هیوادونو سخت نیوکې کړي چې د جنگ د لاسه بې کوره خلکو سره کوم کومک نه دی کړی.
They're losing hope to be able to go home. They have no ability to
دا وایي چې د شام د کډوالو خپل هیواد ته د واپس تګ لپاره امید لګیا دی ختميږي.
او افغانستان کې د شناختی کارډونو یا تذکری کې د بدلونونو په ضد نن احتجاجونه شوي او کابل کې چارواکي وایي د افغانستان اقتصادي ترقۍ ته کتنې لپاره د شپېتو هیوادونو نمائندګانو یو غونډه نن کابل کې پیل شوې ده.
دی وایي زه نن له تاسو سره درې ژمنې کوم او په دې سره به زه او زما حکومت مسؤل وي. لومړی د بروکسل راتلونکي غونډې پورې به موږ ښه بودیجه ولرو او د ښه اقتصادي وضعیت خبر به درکړو.
او اوس د خبرونو تفصیل واورئ.
داود قبایلو ترقی لپاره غږ اوچتون کې یو وکیل اعجاز مومن دا په داسې حال باندې چې د قبایلی سیمو پارلمان غړي وایي فاټاکي اصلاحاتو لپاره به ډېر ضروري یو قرارداد قومي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کوي. یورپ کې د کډوالو نه ډک ریل ګاډي د هنګري بوډاپست کې د څو ورځو انتظار وروسته جرمني ته نن رسیدلې دي. د جرمني او آسټریا نه رپورټونه وایي د بوډاپست نه د آسټریا سرحدي پولې ته په بسونو کې د وړو څو ګېټې وروسته کډوال په ریل ګاډو کې جرمني او آسټریا ته روان شو. د آسټریا چارواکي وایي په زرګونو کډوال د وړاندې نه د دوی هیواد ته داخل شوي دي چېرته چې خلکو دوی ته د امدادي پیکیجونو او د واده بخنه غواړم او د اودکی دو ځایونو ورکولو سره هرکلی ویلې دی. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن ویلی د دوی هیواد او جرمني په کډوالو ته بغیر د کوم رکاوټ د راتلو اجازه ورکوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا جنګ ځپلو ملکونو نه په لکونو کډوال یورپ کې په پناه اخستو مجبوره شوي.
او د قبایلي سیمې مشرانو یوې جرګې د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحل شریف نه د پوست په مشرۍ کې د سیمې د مشرانو د یوې لویې جرګې رابللو غوښتنه کړې ده. د پوست په مشرۍ کې د قبایلي مشرانو د جرګې غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې د فاټا پارلماني غړو د عین آرټیکل 238 په خلاف په پارلمان کې د یو بل وړاندې کولو فیصله کړې ده. د ډیو ریډیو سره خبرو په وخت وتلي وکیل اعجاز مومن ویلي دي بل لیکل شوی دی او ډېر ضر به د پارلماني غړو په لاس پارلمان ته لیږل کیږي. د عین آرټیکل 238 لاندې د فاټا خلکو ته د عدالتونو د نه ورکولو نه پرته یو شمېر نور بنیادي انساني حقونه نه دي ورکړل شوي.
افغان چارواکي وایي شمالي بلخ ایالت کې نامعلومه وسله والو د مسافرو په دوه ګاډو باندې حمله کې 14 کسان وژلي دي. د بلخ زری ولسوالۍ ګورنر جعفر حیدري ویلي دي وژل شوي ټول تنان د هزاره اقلیتي ډلې سره تعلق لري. اخوا افغان صدر اشرف غني وایي د هیواد نه به کرپشن یا اداري فساد ختموي، اقتصادي پرمختیا ته به وده ورکوي او دغه جنگ د پله هیواد به په خپلو خپو ودروي. او د دې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر برخو کې خلکو په قومي شناختي کارډونو یا تذکره کې د ممکنه بدلونو پر ضد مظاهره کړي.
او د امریکای صدر براک اوباما سره د جمعې پورس پین ماڼۍ کې د لیدو په مهال د سعودي عرب بادشاه سلمان د امریکای په ګډون د 15 غربي طاقتونو د ایران سره د شبي جوهري تړون د ملاتړ کولو څرګندونه کړې ده. هلته په شام کې د داعش وسلوالو د پالمیرا ښار درې نور تاریخي ګنبدونه تباه کړي دي. د شام د لرغونو اثارو د محکمې مشر مامون عبدالکریم د جمعې په ورځ ویلي دي چې وسلوالو په وروستیو کې هغه درې ګنبدونه تباه کړي دي چې پکې یو د 103 قبل مسیح ګنبد هم شامل و چې د الهیبت ګنبد به ورته ویل کېدل. او په ګواتیمالا کې د صدر اوټو پیریز مولینا د بډو رشوتونو په سر د څوکۍ پرېښودلو نه وروستو د انتخاباتو د ځنډولو د غوښتنې باوجود هم د اتوار د ورځې د انتخاباتو تیاری روانې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ډیو ریډیو د یو ساعته خبري خبرونه هم د ځکه پای ته ورسیده. د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي صاحب استودیو ته رسیدلې ده. دوی به تر وړاندې کوي خبرونه هلې وي. ارباب صاحب سره مشه ماګ د تسپارو.
ډیره مننه رحمان بنوري او محمد اکرام. ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو هلو ویو پروګرام تر واشنگتن ډي سي نه خوږ کې د دې پروګرام کوربه ارباب محمود تاسو ته هرکلی وایم. او په دې پروګرام کې نن موږ چې کوم بحث وکړو هغه افغانستان کې دوه کانفرنسونه شوي وو. یو کانفرنس سر ته رسیدلی دی او بل کانفرنس نن د خالی په ورځ په یو کانفرنس د سیمه ییزه همکارۍ لپاره او بیا د اقتصاد سیوا کولو لپاره ریکا په نوم باندې دغه کانفرنس په کابل کې کېده ترسره کېده. د هغه کانفرنس په شروع کې چې کوم ورته سلک روټ په نوم باندې یادېده دغه افتتاح وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ته د سلک روټ د بیا بحاله د افغانستان د لارې د هغې په نامه سره دغه په نوم سره دغه افتتاح کړی وو او هغه کې شروع کې دغه نوم ورکړی وو. د دې غونډه چې افغانستان کې د افغانستان سره سیمه ایز همکاري اقتصادي همکاري لپاره رابلل شوې و دغه شپږمه غونډه ترسره شوې و. دا غیر وروسته بیا یو بل غونډه نن د خالی پورز باندې هم ترسره شوې ده چې هغه ته د افغانستان ولسمشر خپل وینا کې ویلي و چې افغانستان د اقتصاد اډانه خکول لپاره ګامونه پورته کوي او دا چې د نړیوال چې څومره امداد ملاویږي چې په هغه په خطرې کې باندې ولګوي هغه امداد په خطرې کې باندې استعمال شي او د ملک کم چې پیداوار دی هغه سیوای شي او دلته کې خلکو ته روزګار ورکړي شي غربت ختم کړي شي تجارت او سوداګرۍ ته او سرمایه‌کاری ته زیاتې مواقع ورکړي شي. د دې مخکې په ټوکیو کې هم دغه قسمه غونډې شوې وې خو لږ شان به لاړ شو د افغانستان د اقتصاد صورتحال ته کم چې د نړیوال بانک یا ورلد بانک خپل ویب پاڼه باندې چاپ کړی دی د کال 2016 کم چې د افغانستان د اقتصاد په حق له دغه تفصیل وو. هغه وایي چې کال 2013 کې د افغانستان د ترقی شرح چې وا هغه 3.5% وه او کال 2003 تر 2012 پورې دغه 9% افغانستان دغه ترقی شرح پاتې شوی وه خو کال 2016 کې دا نور هم راوغورځېده او یوازې صرف 2% د ترکه شرپاتې شوې ده او د هغې غټه وجه د افغانستان د نړیوال ځواکونو وتل دي. په دې کې د کرکیلی په حق لویل کېږي چې هغې کې هم کمی راغلی دی. دغه شان د کرکیلی پیداوار سیوا شوی بو پرله پسې سیوا کېږي. کال 2012 کې ښه پیداوار شوی وو. کال 2016 کې هم په دریم کال باندې پرله پسې دغه ښه پیداوار شوی دی افغانستان کې. د 2015 لپاره هم د افغانستان د اقتصاد کم صورتحال دی هغه به کمزوري وي. هغه وایي چې د افغانستان کم مالی حالات چې دي هغه کمزوري دي او ډېر نقصان ورته کېدی شي معمولي طریقې سره هم خرابېدی شي. هغه وایي چې کم کورنۍ آمدن وو په افغانستان کې هغه په کال 2014 کې 8.4% ته 2016 کې 8.4% ته راغورځېدلې دي او دا د کل د جی ډی پی ګراس ډومېسټک پروډکټ یا د افغانستان چې کل پیداوار وو د هغې 8.4% ته راغورځېدلې دي. کال 2011 کې دا 11.6% وو. دغسې په مختلف نورو چارو کې نور به تفصیل به هم تاسو سره شریکو هغه به تاسو ته وړاندې کوو. دغسې د تعلیم په میدان کې هم ویل شوی دي. بیا نړیوال کم چې د بشري حقوقو ادارې دي هغه هم دا غنیبکه کوي چې افغانستان کې د بشري حقوقو کم لپاره کم ګامونه دي هغه افغان حکومت هغه سي نه پورته کوي ځکه نړیوال مرستندوی ملکونه یا ادارې دي افغانستان ته په ځینو شرطونو سره دغه قرضې یا مرستې ورکړي. په دې ټولو صورتحال به خبرې اترې کوو. ښځې څه غوښتنې کوي افغانستان کې مېرمنې د خپلو حقونو لپاره څه غوښتنې کوي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. ملاله اسحاقزۍ چې د افغانستان د شورا پخوانی رئیس وکیله وه هغه به هم موږ سره ملګري کېږي تجارت کوي او بیا دغسې نورې هلې ځلې سیاسي هلې ځلې هم کوي. لومبې ورځو کابل ته د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات موږ سره ملګری شوی دی. د هغوی سره خبرې اترې کوو چې کابل کې کومې غونډې ترسره شوې دي. کمال سادات صاحب په خیر راغلی.
ډیره
مننه کمال صاحب. دره ته وایي چې کابل کې کومې غونډې ترسره شوې دي اوریدونکو خود ډومبې دغه وایي چې دا سو غونډې شوې دي، ډومبې کومه غونډه شوې وه اوس کومې غونډې کېږي، ځکه چې خلک عام خدا تاثر کېږي چې یوه غونډه شوې وه هم د هغې خبرې دي، ځکه چې زموږ اوریدونکي اوریدل غواړي چې تاسو نه چې کابل کې سره روان وو او څه شوي دي.
لمړی خدا چې وخت هم چې دی افغانستان په لن تاریخ باندې یا په دې ورسته څو کلونو کې چې په افغانستان کې سره میت سره رمیان سره شو چات کټ کې رانه واچو، ما هغه داسې کله چې یو نیم کال شاوخوا دوه کاله وړاندې نړیوالو ځواکونو له افغانستان نه په وتلو پیل وکړ او نږدې 150,000 پورې 150,000 پورې بهرني فوځیان له افغانستان نه ووتل، نو دلته په سلګونو زره خلک هغه له نړیوالو ځواکونو سره په کنسټرکشن یا بیا رغونې کارونو کې چارې کولې، که هغوی شرکتونه لرل، که هغوی نورې لوجستیکي کمپنۍ درلودلې، که له هغوی سره ترجمانان وو او که هغوی ته یې توکي رسول، د هغوی ټولو سره هغه شرکتونه په زرګونو شرکتونه ودرېدل، کاروبار ورته پیدا نه شو ځکه چې هلته پی آر ټیګانې وې، سیول افیرز وو، خپله نړیوالو ځواکونو کلینیکونه مکتبونه روډونه جوړول، نو کله چې هغوی لاړل نو دلته په افغانستان کې په سلګونو زره دی یو ملیون په شاوخوا کې خلک چې دي هغه بیکار شول، د دې تر څنګ هغه پریمانه پیسې چې وي ډالر وي په کنټینر او په ملیناو پیسې ډالر هغه هم اوس په افغانستان کې نشته، افغانستان کې سره دومره ډیره مرسته نړیواله ټولنه نه کوي.
جی
نو په دې اساس په دې وخت کې نوی حکومت هم رامنځته شو چې محمد اشرف غنی له بیکارۍ سره له اقتصادي سختو ستونزو سره همداشان له امنیتي ستونزو سره مخ شي، ځکه چې پخوا 1,15,000 بهرني فوځیان هغه هم د قوي هیوادونو فوځیان چې ډېر روزل شوي وو د جنگ په لومړۍ کرښه کې جنګېدل، ډېره مرګ ژوبله نړیوالو ځواکونو ته اوښته، اوس د جنگ لومړۍ کرښه کې افغان ځواکونه جنګېږي، ډېره مرګ ژوبله افغان ځواکونو ته اوړي، نو دا ټول داسې سلسله روانه وه چې حکومت له سختو چیلنجونو سره مخ وای. اوس جمهور رئیس داسې د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې په 2012 ټوکیو جاپان کنفرانس کې او په 2015 لندن کنفرانس کې چې کومې ژوندې له افغانستان سره شوې وي هغه دې عملي کړي. په هغې وخت کې نړیوالې ټولنې خو دا ژمنه له افغانستان سره وکړه چې افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. ارباب صاحب نړیوالې ټولنې هم ځینې شرطونه لرل، هغه دا چې افغان حکومت باید په خپلو ادارو کې فساد ختم کړي، هغه مرستې چې له افغان حکومت سره کېږي هغه باید شفافه په خپل ځای باندې ولګېږي. په نننۍ کنفرانس کې چې نن نوی بل کنفرانس شروع شو د سم په نوم باندې، په دې کنفرانس کې جمهور رئیس هغه نړیوالو ته وویل چې دوی په خپله اداره کې د بدرشتونو فساد پر ضد کار پیل کړی دی، بشري حقونو به عملی کوي چې په دې کې د میرمنو حقونو ته به خاصه توجه کیږي، همدا شان د امنیت سولې پر واسطو کې به کار کوي. ارباب صاحب له دې دوی ورځې وړاندې اني پرون یا بل پرون د ریکا په نوم باندې یو کنفرانس پیل شوی و، په دې کې د سیمې هیوادونو ډیر شو استازو او د څلوېښتو نورو نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و، په هغه کې هم په دې خبرې وشوې چې څنګه د افغانستان اقتصاد او د سیمې اقتصاد ښه کیدای شي. ارباب صاحب تاسو اوریدونکو ته معلومه ده چې په دې کنفرانس کې د کاسا او د کاسا زر او د ټپی پروژو باندې هم خبرې اترې وشوې، دا په دې معنا چې له تاجکستان او ترکمنستان نه کومه چې د ګازو یا د ګیس همداشان د دغو هیوادونو نه د برېښنا یا د برق بجلۍ چې کوم لاینونه دي د افغانستان له لارې پاکستان هندوستان ته غځول کېږي، د دغو هیوادونو له لارې د ریل ګاډي چې کوم پټلۍ چې دا همدا به هم غځول کېږي. په دغې دوه ورځنۍ ریکا کنفرانس کې په دې خبرې وشوې، په دې کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار چې د سرتاج عزیز هغه هم راغلی و، هغې وویل چې دوی به له پېښور نه ترخمه ته ترخمه جلال آباد او د کوټې نه تر چمنه پورې د ریل ګاډي پټلۍ چې دی هغه به رغوي او تر 2016 کال پورې به د دې چارې تر ډېره بشپړې شي. نور کوم هیوادونو چې استازو ګډون پکې کړی و هغوی هم ژمنې وکړې، خو ډېرو هیوادونو دا خبره وکړه چې که د افغانستان امنیت سم شي، د افغانستان اقتصاد هم سم شي او د افغانستان له لارې د ورېښمو تاریخي لاره جوړه شي، هم د افغانستان اقتصاد امنیت ورسره کېدای شي، هم د سیمې د هیوادونو اقتصاد امنیت به ورسره.
جوړ شي.
کمال خټک صاحب تاسو موږ سره اوسه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وای چې د سلک روډ ټو افغانستان دغه کانفرنس ته نوم ورکړل شو او بیا وای چې د جنوبي ایشیا او د منځنی ایشیا ترمنځ چې کو غواړي یا د منځنی ایشیا د ترمنځ تجارت غواړي نو افغانستان د دې ملکونو ترمنځ خرابته جوړې دي شي. که دغه تاسو د ریل پټلو خبره وکا د لارو خبره وکا دغه باندې خود امنیت باندې هم محمد اشرف غنی خبرې اترې کړې دي. د ټولو باندې تاسو نه یو بل نظر هم اخلو خو یو سو سکند د ماخلو او د مینه پس راځو تاسو سره نور خبرې هم کو.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو هلو ویو پروگرام ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې پروگرام کوربه زار باب محمود تاسو ته هرکلی وایي. اومنن مونږ خبرې اترې کوو افغانستان کې د اقتصادي او د همکارۍ لپاره غونډې ترسره شوې دي. په دغه غونډو کې د سیمه ایز همکارۍ لپاره د افغانستان سره څنګه تجارت سیوا کول شي، د افغانستان سره کومې مرستې کېدی شي، ځکه چې نړیوال بانک لخوا کم شمیره چې تاسو سره ما شریکه کا هغه وایي چې افغانستان کې د ترقی شر چې وایي رفتار وو یا زغل وو هغه کال 2003 نه واخله ته 12 پورې 9% وه، خو دغه اوسط دغه 9% ترقی شره پاتې شوی وه، زغل پاتې شوی وه، منډه پاتې شوی وه، خو کال 2016 کې کو کتل شي نو دا یوازې 2% ته راغورځېدلې ده. او دغسې د نور شمیره چې کومه ده د افغانستان کې د جی ډی پی یا د کل کم چې ملک دننه آمدن وي د حکومت پیسې راغونډوي مختلف طریقو سره هغه راغورځېدلې ده. کال 2011 کې ورلد بینک وایي چې 1.6% وه، خو اوس کال 2016 کې هغه نور هم راغورځېدلې ده او یوازې 8.4% دغه آمدن سیوا شوې دي. کمال ساده صاحب تاسو خبره وکړه د اداروي فساد دغه باور محمد اشرف غنی ورکړی دی چې افغانستان کې اداروي فساد په خلاف په ګامونه پورته کوي او دوی اوس پورته کړي هم دي، امنیت باندې هم خبرې اترې کړي دي، څومره باور لري په دغه نړیوال ادارې یا ملکونه په افغانستان باندې؟
لومړی د امنیت په اړه دوی دا خبره وکړه چې دوی هڅه کوي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره په سلام مشوره یې د هغو هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې د سولې امنیت لپاره کار وکړي. دلته چې کوم سرمایه گذاران یا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې انویسټمنټ یا سرمایه گذاري وکړي هغوی د امنیت خبره کوي چې دلته په افغانستان کې امنیت یو څه کمزوری دی. دوی وویل چې ډېره هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. او په دې وروستیو کې تاسو ته یاد دي چې په وروستیو څو میاشتو کې د سولې لپاره خبرې روانې دي او هغه هم لومړی ناسته په اسلام آباد کې وشوه، لومړی رسمي ناسته او د نورو ناستو لپاره هم کار روان دی. که اداري فساد په اړه دوی خبرو ته راشو، دوی دا خبره وکړه چې د اداري فساد په اړه به سخته مبارزه کوي. څو ورځې وړاندې دوی یو خبري کانفرنس ورکړی له دینی عالمانو سره. دوی له دینی عالمانو نه وغوښتل چې د فساد پر جهاد اعلان کی او جهاد اعلان کړو ټولو خلکو نه یو غوښتل چې د بډو رشوتونو یا اداري فساد چې دی هغه په وړاندې اکلکه مبارزه وکړي. باید یاد ونه وکم چې دلته د کابل باند چې کومه مسله وا هغه راپور تک راوم دا شم یوازې په وزارت دفاع کې څو قراردادونه چې دوی وڅیړل په هغه کې 100 میلیونه چې دا خورا ډېری پیسې کېږي د افغانستان غوندې غریب هیواد لپاره هغه ګټه کړې. د دې ترڅنګ په ولای کې په قضایوي درو کې ستر بدلونونه راوستل، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د افغانستان په اکثر ادارو کې فساد شته دی. وسیتې چلیږي، بډې رشوتونه چلیږي. نن هم په یو ځای کې خلکو دا خبرې کولې چې د ګمرک یا د کسټم ځنې وړه وړه پوستونه چې دي هغه هم په ډالرو باندې خرڅېږي. ګرچې دوی مبارزه پیل کړې ده، خو د دغه مبارزې لپاره سیډونکي وایي چې ډېر وخت به ولګیږي، سخت کار پکار دی، ځکه چې په تیرو ادارو کې چې کوم خلکو فساد کړی دی هغه اوس ډېر زور لري، هغه ډېرې پیسې لري. نو ډېره مشکله به وي چې په ډېرې بیړه سره د داسو زورواکو یا ټوپک سالارانو یا د نورو کسانو مخه چې دی ونیول شي. خو حکومت خو وایي چې په دې اړه یې مبارزه پیل کړې ده، لیکن ارباب
بیا به هم وکتل شي چې حکومت څومره په دې اړه د نړیوالې ټولنې غړو ته یا د هغو هیوادونو ته چې افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې دي هغې ته قناعت ورکولی شي چې په افغانستان کې فساد چې دی تر ډېره بریده پورې ختم شوی دی، یا کوم هیوادونه چې له افغانستان سره مرستې کوي هغه په کومه اندازه سره مرستې کوي، آیا دوی د مرستو څیړنه کوي؟ اوس هم چې کوم کنفرانس روان دی په کابل کې د هغې هدف دا دی چې دوه اړخیزه همکاري په دې معنا چې نړیواله ټولنه مرسته کوي له خپلو مرستو څیړنه کوي چې د دوی مرستې په سمه توګه لګېږي، آیا کار اهلي کار ته پکې سپرل کېږي، دوی چې کومه مرسته کوي پر ځای لګېږي که فساد پکې دی. بل دا چې حکومت چې کومې ژمنې ورسره کړې چې فساد پر ضد به مبارزه پیل کوي، هغه مبارزه کوم ځای ته رسیدلې ده؟ خو نن دلته په کابل کې د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هوسن چې دی هغه دا خبره وکړه چې د وحدت ملي حکومت چې دی د فساد پر ضد چې کومه مبارزه پیل کړې ده هغه خاروانه ده، لغړو هیوادونو نه یو غوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او په دې بهیر کې چې کومې ژمنې کړې دي هغه عملي کړي تر څو افغانستان او د سیمې هیوادونه د دغې اوسني بهیر نه چې دی هغه ووځي. ملګرو ملتونه ورسره ومنله چې فساد په اړه یو څه شوي دي.
صحیح شو کمال صاحب، ډیره مننه ستاسو راغلی او موږ سره مو خبرې اترې وکړې په دې موضوع باندې، بیا به هم تاسو ته تکلیف درکو، خو ډیره مننه تر اوسه پورې.
درنده دی وای ارباب خمخه،
ډیره مننه کمال خټک صاحب تاسو راغلی او موږ سره مو خبرې اترې وکړې. ګران اوریدونکو، د هیومن رائټس واچ یو خبر ورکړی دی، هغه وایي چې افغانستان کې کم چې مرسته کوي کم ادارې یا حکومتونه هغه مؤاخذه دی کوي افغانستان کې کم ګټه چې بنیادی حقونه دي دا غي خیال دی وساتل شي چې افغان حکومت باندې دا زور راوړي چې په هغه صورت کې امداد کوي چې کله دوی خلکو ته بنیادی حقونه تحفظ یقیني کړي او پاره کې د خزو حقونه ډیر بنیادی دي. دا وخت ملال ایساکزی چې خپل تجارت سره هم تړلې ده، وکیل پاتې شوی د افغانستان د شورا او د سیاسي چارو کارپوه هم د مو سره ملګری شوی د په ټلیفون باندې د دوی سره خبرې اترې کوو. څه اندېښنې دي، څه خبرې دي د دوی نه به اورو؟ په خیر راغلی ملاله اسحاق زی صاحب، په خیر.
مننه، شکر، خیر وسی، سلام تاسو ته او استاذ قدرمند میمنو ته، استاذ مینوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مهرباني ملالې بیبي، کم چې غونډه کیږي په کابل کې په دې باندې ستاسو کمې څه سیزونه مثبت دي تاسو ښه ګڼئ چې په هغې کې شوي دي، او کم داسې سیزونه دي چې کم باندې اندېښنې لري؟
تشکر. تر ټولو درمخه د افغانستان حکومت دغه کنفرانس څخه تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت خبرم وو چې دا کنفرانس په کابل کې دایریږي. په کار وو چې د شوزو د ونده یا د شوزو د سم اخیستل دپاره یو قوي سیمینار په ټول ولایتو کې باید دوی په لاره کې اچولي وای. تقریبا په افغانستان کې موږ 340 ولسوالیان لرو او په هر ولایت کې ولیان چې د رئیس جمهور نمایندګان دي موجود وو. په کار دا وو چې یو نظر سنجي باید سی وای، باید حیاتان د کابل څخه د مرکز څخه باید تللی وای د ولایت د ولیان سره، او د هغه ولایت د پرمختللو شوزو سره باید یو سیمینار باید نیول سی وای چې د هر ولایت مشکل د هغه ولایت نمایندګان ته ویل وای، د کابل د مرکز نمایندګان چې تللی وای هغه ته باید ویل وای، او دوی هغه مشکلات چې د ولایتو د شوزو دعوا دوی انتقالونه کابل ته او د شوزو چارو وزارت ته باید تقدیم کړي وای. چې متاسفانه دا کار ورناسو او په دوهم قدم کې ډیر د تاسف ځای دی چې هغه سي چې فساد یوازې دی چې د خلکو د جیبو سره پیسې کاږي او مقام او منزلات اخلي. بدبختانه چې د اوسني حکومت داسې یو حکومت دی چې ځینې کسان پر اساس کې چې د روابط پر اساس خپل خلک ځای پر ځای کړی دی، یعنی شایسته سالاري په نظر کې نه دی نیولې. متاسفانه چې وزارت امور زران په دې کې ډیر پاتې راغی او هیڅ نو پلان نه درلود. دوی دغه کانفرنس کې خپل پروګرام مخته کړی وای. بیا هم د شکر ځای دی چې او د ځای لري چې باید تشکرې دي نسنجاني او ریاخیل چې د کارو د دغه د وزارت کار او مرشتمایي وزیر ده هغه یو ډیر شایسته پلان جوړ کړی و په نامه د شګو د اقتصاد توانمندي هغه پروګرام کانفرنس مخته کی چې په دې کې ولج مشته امیدواري پیدا شوی ده. هم متاسفانه که یو نظر سنجي وکړو په دې حالت کې بیل قبیلوی ټولنه داسې بنیادی کار د شوزو د پاره نه دی کړی. همیشه کنفرانس سوی دی د شوزو د حق او د حقوق د پاره حواس پورته سوی دی، همه بنیادی کار نه دی سوی. بنیادی کار یوازې په کورسو په څو ورځې لن مهاله کمپیوټر او انګلیش باندې زموږ د افغانستان د شوزو مشکلات نه حلیږي. په دیالس کلنه کې کلج لا شاته ولاسو، په دیش کله کې داسې کورونه موږ لرو چې خپل ورونه او خپل نارینه د لاسه ورکړی دی، ولې دوی مجبوراً فکر ده او داسې کار ته لاسه چی چې هغه د شودو د توانو د طاقت څخه لوړه خبره ده. د دوی د پاره داسې فابریکې نه دي جوړ شوي چې طویل المدت د پاره یې یا بنیادي دغه چې دوی خپله کار وکړي او په بغل کې هم د نارینه دوی ته په کار کې وګمارل شي او هم ښځې د کور د پاره به هم پیسې پیدا کړي او په بغل کې خپل د ولایت د پورته کېدلو د ظرفیت د پاره یو کار وکړي. داسې بنیادي کار متاسفانه په دیالس کله کې د افغانستان حکومت او خاصتا بین المللي ټولنه په دې کار کې پاتې راغلي دي چې متاسفانه موږ کوم خاص دستاورد نه لرو. او په دوهم قدم کې یګانه ځای چې ډېر تاسف وکوم هغه دا و چې په دې کانفرنس کې چاپل درې او څلور وزیران ښځې حدود نه درلودې. ښځې باید موجود وای لته او خپل د ولایتو د ښځو حواز باید په کانفرنس کې مخته کړی وای، څنګه یو قوي دستاورد و د افغانستان لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره چې په دې کې کمرنګه پاتې د افغانستان ښځو ډېر په دې موضوع کې مایوس هم دي. او زه پرون د کندهار سره لاله ما او د موضوع د کندهار د ښځو سره هم مطرحو او په دې کې تشویش دي افغانستان د ښځو سره، خاصا د کندهار د ښځو سره د تاسو وایم دا تشویش دوی سره څه چې په دې کانفرنس کې دوی ډېر بې ناامیده او پاتې راغی. نو په دې خاطر یګانه شی چې د آینده حکومت څخه شوزیدا خواهش لري هغه د دې چې محترم خپل رئیس جمهور چې منتخب رئیس جمهور د افغانستان دی او په بغل کې لمړی خانم چې دغه خانم ده د هغه څخه د افغانستان شوزیدا توقع لري هغه پروګرامونه یا هغه بحث چې په دا کانفرنس کې شوی دی دغه موضوع انتقال کړي لمړی خانم ته. لمړی خانم په دې پروګرام کې د افغانستان د ټولو ولایتو د شول څخه هغه مخاور شزان یوازې لري چې د شګو چارې وزارت چې نمائندګي په ولایتو کې دوی لري د دوی نه د دوی څخه ته باید د ولایتو د والیانو سره په تماس کې سي او هغه توانمند او هغه ځوان د چیري چې موږ په ولایتو کې لرو دا غو سره خبره وسی او دوی د کانفرنس چې هغه وادي په کانفرنس کې سوي دي دا هغه څخه به امیدوار کړم.
صحیح شو ملالې بيبي، یو بل خبره چې کم افغانستان مخکې دغه کال 2001 نه مخکې یو صورتحال او هغه ټکي حالات تیر شوی وو، خپل د کانفرنس او د ټول نړینا خلک راتلل ملکونو استازي راتلل په کابل کې ناسیدل او دغه شان خبرې اتر کول، خپل ځای دغه کانفرنس دغه غونډه سمره اهمیت لري د افغانستان د سوکاله لپاره د مستقبل لپاره؟
طبعا دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په اوسني حکومت کې بیا هم د افغانستان حکومت یا خپل افغانستان دغه اعتماد لاسته راوړي چې د څو ولایتو نمائندگان راځي او کانفرنس په افغانستان کې په پایتخت کې دایریږي او افغانستان حکومت فکر کوم په دې کې به یو قوي دستاورد لري او دا یوازې د افغانستان د حکومت نه د افغانستان د ټول ولس لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې خوشبختانه په درې ورځې کې چې په کابل کې دا کانفرنس ظاهر سو او خوشبختانه چې کوم امنیتی مشکل هم په دې کې پیدا نه سو او د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس په دې کې د ډیر سبل وړې پاتې سو. دا د افغانستان د حکومت لپاره خاصا د افغانستان حکومت د شروع لپاره یو قوي تصور دی، خو که دغه وادي چې د افغانستان د حکومت سره سوي دي که د افغانستان حکومت خاصا رئیس جمهور څخه او پرېز جمهور باندې دا ځخ کوو که د دغه چانس څخه د افغانستان شزه برهمن کی او هغه شی چې د افغانستان د شو سره سوي دي یا غوادي چې پرغه میز باندې سوي دي که دغه غوادي تر سره پورې ورسیږي فکر کوم دا به یو قوي دستاور د افغانستان د شو لپاره وي.
ملالې سګزي، تاسو موږ سره اوس یو خبره چې کوم د نړیوال بانک یا ورلد بانک لخوا شبه دا هغه وای چې افغانستان کې ریوینیوز یا آمدن چې دي کورنی آمدن هغه 11.8% چې کال 2011 کې د کل آمدن برخه وه کورنی آمدن، نو کال 2016 کې هغه 8.4% تر غورځیدل دي، یعنی هغه کې ډیر کمی راغلی دي. په دې باندې خبرې اترې کو، تاسو خپل د سوداګرۍ یا تجارت سره هم تعلق لري خو یو څو سکند د ماخلو دا غنه پس راځو د پښتنه به تاسو ته یکدو ډیور ریډیو سره اوسه.
یو سو ساس کی دروغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا، چپوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
تا خو زه نه وایم، تا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو هیلو وی او ای پروګرام ته د واشنگتن ډی سي نه غوا کې د دې پروګرام کوربه زه ارباب محمود تاسو ته هرکلی وایم. او موږ خبرې اترې کوو. افغانستان کې کانفرنسونه یا غونډې شوي دي د نړۍ یو شمېر ملکونو او ادارو لخوا استازي په کابل کې راغونډ شوي وو او افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ لپاره یې ځینې ژمنې هم کړې دي. ځینې غوښتنې هم د افغان حکومت نه لري چې اداروي فساد ختم کړي، د ښځو او عامو خلکو ته بنیادي حقونه یقیني کړي او غوښتنه کوي چې کم مرستې کوي افغانستان سره هغه هیوادونه یا هغه ادارې دي افغانستان نه دا غوښتنه وکړي چې په هغه شرط په قرضې ورکوي یا مرستې کوي که افغانستان کې د خلکو بنیادي حقونه یقیني کړي. بلخوا افغانستان کې دا غوښتنه کوي دغه مرستندوی ادارې ملکونه یا ادارې مشران غوښتنه کوي چې اداروي فساد ختم کړي شي او خلکو ته د روزګارونه دا ورکړي. خو افغان حکومت خپل نړیوال بانک وایي چې د بیروزګارۍ سره، د کورنی آمدن د آمدن ذرایو سره، په دغه او د خراب امنیت د خرابې وضع سره، په دغه مشکل سره مخامخ دی. په دغه وجه باندې خو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او بیا د دوی سره مرستیال عبدالله عبدالله هغوی دغه کانفرنس ته باور ورکړی دی چې اوسنی صورتحال نه د راتلونکي یا مستقبل کې د ګټو په خاطر باندې په افغانستان سره مرستې وکړي، ځکه چې راتلونکي یا مستقبل په نظر کې وساتي، نه چې افغانستان سره مرستې کوي نو ماضي ته وکتل شي. په دې باندې خبرې اترې کوو. موږ سره د ډیوه رادیو خبریال کمال سادات خټک صاحب، هغوی موږ سره ملګري شوي وو د کابل نه. اوس موږ سره ملاله ساکزی صاحب چې کوم وکیله پاتې شوې ده افغانستان کې د شورا او د تجارت او سیاسي چارو کارپوه ده. ملالې بیبي، تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایم. خو افغانستان نه تاسو په ذکر هم وکړو، کوم چې نړیوال بانک وایي چې افغانستان کې د کورنۍ آمدن یا چې کوم د ټیکسونو په ذریعه باندې یا په نورو پیسې را خلکو نه راغونډولی شي، حکومت ګټې یا پیسې را آمدن را جمع کوي، هغه را غورځېدلی دی. څه ګڼی چې په دې کې اداروي فساد یوازنی مشکل دی او کنه نورې اډانې هم کمزوري دي؟
طبعا دا واضح خبره ده او دغه حقیقت څخه موږ نسو کولای چې سترګې پټې کړو. په هغه معیار چې باید کار باید سی وای و نسو وګوري، په ځینې جنګ زده ولایتو کې چې ښځې ضرورت درلود لاله چې دغه امکانات باید دوی ته برابر سی وای، هغه سی و نسو. تورې مثال اعتماد سازی، او متاسفانه دا ځان ته جرات ورکوم چې باید وایم چې هغه ځینې تعصبات چې ستا په مابین کې د دغه دپاره دغه پروګرام پاتې راغلی ده. وګوري، یوازې نه دي چې موږ پر ښځو پر فابریکو پر دغه باندې بحث وکړو، کېدلی شي چې د دغه امکانات څخه داسې استفاده مو کړې وای. په ځینې ولایتو کې طبعا زموږ نجونې ستا چې د دولسم سنف څخه فارغ شوي دي، ولې دوی دپاره هغه پانتونونه چې په ولایت کې ستا یا دوی چې کانکور امتحان ورکړی دی په هغه کې کامیاب شوي دي، ولې هغه توانمندي د هغه ولایت سره یا د هغه ولایت د پانتونو سره نه وه. کېدلی سوای چې دغه امکاناتو څخه د هر ولایت څخه استفاده سي وای، هغه ولایت چې خصوصا جنګ زده او مهم ولایتونه چې لکه لوی کندهار، لکه نوی ننګرهار چې دا تاسو په نظر کې په دغه د اساس درکمه، د دوی لپاره داسې استفاده سي وای چې دوی د پانتونونه جوړ شي وای، چې دوی د دغه امکانات څخه استفاده کړی وای، یا ځینې زموږ انجینې چې د لوړو تحصیلاتو لپاره دوی خارج ته تلله، اتمن ضرور نه وای چې د ولایتو څخه یا د ملکو څخه دوی ته سمیا راغلوي، کېدلی شوای چې دغه امکانات څخه استفاده کول د خپل انجینې مو استوله ملکو ته د دوی د تحصیلاتو د لوړو تحصیلاتو لپاره یا د دوی د تحصیلاتو د تکمیلولو لپاره دغه پروژې څخه استفاده کړی وای. خو متاسفانه چې کار هغه چې چاته په لاس ورکړی دی چې هغه اشخاص نه و چې د هغه ولایت پر رنځو په درد پر غم باندې خبر وای، داسې کسان ته په لاس ورکړی چې هغه د روابطو په اساس راغلی دی، هغه چې کسان ورکړی چې د هغه ولایت د مهمو مشکلاتو پر دغه باندې خبر نه و، نو په دې خاطر په دې کې پاتې راغلی ده. او مهمه موضوع دا دی چې د افغانستان د ښځو د حقوق دا چې همیش په دې باندې بحث هم کیږي. او
ملاله ساکزی ستاسو تلفون ډراپ شو. ګران اوریدونکو، د هغې سره مونږ خبرې اترې کوو څنګه زموږ سره رابطه وشي. مونږ کوشش کوله چې افغانستان کې اقتصاد پوهه ماهران راشي مونږ سره پرې پروګرام کې برخه واخلي، خو د بده مرغه د هغې سره زموږ رابطه نه کیږي. د ملاله ساکزی صاحب سره مونږ بیا تلفون ورته کوو چې هغې سره خبرې په دې موضوع باندې وکړي. خو مونږ ته یو څو اوریدونکي دي مونږ ته تلفون کړی دی، د هغې تلفونونه اخلو تر څو پورې چې زموږ د هغې سره رابطه کیږي. د دوی تلفونونه پوښتنې به ځان سره نوټ کړو. فناس خان وزیر دی، بلونه مونږ ته ټلیفون کړی دی، په خیر راغلی جی.
السلام علیکم اربح محمود صاحب او دوا امکران او اوریدونکو ټول ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام.
سر لکه مونږ ملمانونه او د پښتنې چې افغانستان خو په خوانه چې کوم د 5000 کال عمر دی او غرونه غرونه دي، او احتساب او معیشت یې ډېر خراب دی، او جنگونه په تیر شول، او اوس لکه پاکستان یې ګاوند هیواد دی، دغه ته په چار دی چې امدادونه دی ورکوي، خګړې دی ورسره کوي، چې امریکې خو ډېر وخت امدادونه ورکړ، خو اوس خو په پاکستان نمبر راغلی دی، او داسې حالات دی ورسره ساتي چې خلک داسې مخ نه ورړوي چې تا ګاوند د افغانستان هوډ ځبل مخ ته نو ملک کې کنه پدا باندې.
جی پښتنه مصرف فرناس خان وزیر سے پښتنه مو ستاسو چې کوم وو په دغه پښتنه به ملالی ساکزی نه پښتنه کو، ځکه چې دا سیمه ایز کانفرنس یو غونډه هم شوه. دا مونږ سره بل دونکو دی عمر خان دی خان مونږ ته ټلیفون کړی دی. عمر خان سے په خیر راغله.
خوشاله اوسه غربا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
لکه ما په نظر کې خدا دې ما چې څو را فکر وکړ چې افغانستان او رونا یا بلاران او چې کومې زنانه دي دا د اقتصاد په ځای باندې استعمالوي. لکه زه ډېر په بخنه سره دا وایي چې د یو لور ورته وایي لکه 50 یا 100,000 روپۍ باندې خرڅېږي.
هغه ستاسو هغه خو په افغانستان کې، هغه په پاکستان کې هم دغه سیزونه کېږي، سواره کېږي. دغه بدقسمتي ده په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره او دغه قسمه زیاتې چې کېږي، دا یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې نړۍ مسله ده. هر ځای کې ملکونه ښځې دي هغوی د دغه رسمونو په خلاف سمر من الله چې د سوره باندې په افغانستان کې کارونه کوي، هغه په ډېر ډاکومنټریز جوړ کړي دي، په پاکستان قوانین جوړ شوي دي. ښځو سره د کار په ځای کې زیاتې کېږي، په کور کې د خاوندانو او بیا د رونو د هغې د لاسه د رونو د خاوندانو رونو لخوا بیا د خواخص خر لخوا وخلی کېږي. دغه ټولو باندې خبرې کېږي، یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې نړۍ مسله ده. ښځې د دغه حقونو لپاره خبرې کوي. که په اقتصاد باندې څه پوښتنه لرئ نو تاسو ته هغې حاضره ده، جواب به تاسو ته درکړي.
اقتصاد زما په خیال د ټولو نه افغانستان کې چې اقتصاد مخکې په تلو باندې او پاکستان سره اړیکې کول ډېر ضروری دي. لکه پاکستان دوی غوښتنې دي دته که افغانستان سره سر کېږدي او یوه پوښتنه ومني، نو زما
په
امن راشي اقتصاد به راشي. لکه هغه دا ده چې د پاکستان زما په خیال یو دا غوښتنه ده چې ته د هندوستان سره دوستي پرېږده، یا د پاکستان سره چې کومه ډیورنډ کرښه ده په دې باندې دستخط وکړه. په دې کې چې زما په فکر چې یو ومني افغانستان، نو افغانستان زمونږ با افغانستان او پاکستان با دوستی راشي او افغانستان کې به امن راشي زمونږ د پښتونخوا کې به امن راشي.
صحیح ده جی, دا صحیح شو. دا پښتنه به ملال اسحاقزی صاحب ته دا یک دوه پښتنه به ورته یک دوه, خو که څوک تاسو نه پښتنه وکړي چې ته د دې کس سره رابطه کوه او د دې سره تعلق مه ساته, نو هغه به تاسو ومني چې دغه کیسونه افغانستان ځان له یو هیواد دی, خپلواک هیواد دی. دغه قسمه غوښتنې یا دغه قسمه شرطونه افغانستان مشرانو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د پاکستان مشرانو دا غوښتنه کړې ده. د افغانستان نه په مطبوعاتو کې دغه اندېښنې ښودل کیږي, دغه خبرې کیږي, خو تر اوسه پورې پاکستان دا نه دی ویلي چې افغانستان دی د هندوستان سره تعلق نه کوي ځکه چې پاکستان یې نه خوښي. عبدالحمید دی موږ سره یو بل اوریدونکې, په خیر راغلې.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
احباب صاحب تاسو خیر جی؟
تاسو دعاګانې جی. څه پوښتنه لرئ؟
نو صاحب, د افغانستان کې چې خو باقاعده او سوله ییز او خو حکومت د پاکستان په ګټه کې دی, نو دا ګټه زمون په ګټه کې ده. حالانکه که تاسو وګورئ د 1300 کالونو افغانان چې کوم پاکستان کې نشته دي او د دې سبقونه او د دې کې ملمسای او شو جی کنه, نو په کار دي چې هغه هم لګو کښته ساتي. موږ سره ځکه چې پاکستان موږ سره انډیا نن سبا حالت ښه نه دي, نو په دغه وجه کې موږ سره افغانستان لږ خبره زمونږ نرمه وړي, نو دا به د هغوی په حق کې ډېره ښه. بل د پاکستان چې کوم ښېګړې کړي یا کوي او یا انټرنیشنل یا بین القوامي سطح باندې چې کوم د دې حواله کوي, نو هغه خو جي پټه پناه خبره نه ده. نو زما دا سوال دی چې کم از کم یو بل سره د تعاون چې دی دا پرمختګ وکړي, او دې کې چې کوم دی نو اقتصاد دوم چې کوم دی وده ورکړی شي, تګ راتګ سیوا شي. لکه زما په خیال لس شل دېرش کاله به دومره خبره تر هغه شوې نه وه لکه اوس چې سوال ده.
ډېره مهرباني جی, ډېره مهرباني. ملالې تاسو خبرې واورېدې, د پاکستان د غاړې دغه پوښتنې راپورته شوې او هغه کې هم دغه خبرې پاکستان چې کومې اندېښنې دي, څه ګڼې چې سیمه ییزه همکارۍ چې د پاکستان سره محمد اشرف غنی چې کله ولسمشر منتخب شو, نو هغه د پاکستان طرف ته په مطبوعاتو کې او سړونکو هم دا خبرې کولې چې د هندوستان په ځای د پاکستان نه سره امیدونه ډېر بولګول, او خو بیا په رستو کې دغه بیا په د پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرنګ پجار راووت او پاکستان باندې نیخ پنی غنیوه کې وکړي. څومره اقتصاد او د افغانستان د سوکالۍ لپاره د پاکستان سره تعلق اهمیت لري؟
تشکر اول دی دا بل ورو در مخه چې دا خبره د ورند کرش پرتبات وکي او بیا ولست دا ومني. دا فکر کوم چې کایو افغان په افغانستان کې ژوندې, دا فکر کوم چې دا هرمان به هر پاکستانی د پاکستان حکومت د ګورستان ته یوسي چې دا د دیوران کرښې دی پر رسمیت کې ومني. دا یو خبره. او دوهمه دا چې وایي سچې کوي هغه بره بي. د هندوستان حکومت همیشه د افغانستان د حکومت په مقابل کې صادقانه پاتې شوی دی او صادقانه ګامونه اخیستی دی. بدبختانه چې همیش د پاکستان حکومت د افغانستان په مقابل کې مخامخ د دوسی دلو دی ولا د پردې شاته همیشه د افغانانو لپاره ضربه او صدمه وارد کړی دی. موږ تر اوسه پورې زه د افغان د یو ښځې په حیث تر اوسه پورې چې هر څومره انتحاریانې په افغانستان کې شوي دي, هر څومره انتحار چې دی ولایتو په افغانستان دی ولایتو په دغه کې شوي دي, ما تر اوسه پورې یو هندي تابان نه دی لیدلې, چپلا یو پاکستانی, هغه هم یو پنجابي, خاصتا د پنجابیانو دا چې بدبختانه دا بدبختی د پاکستان حکومت غوښتل چې د افغانستان په لمن کې واچوي. ولې زه طرفدار هیڅ وخت جنگ نه یم او نه غواړم چې د مسلمانانو ملکو په مابین کې جنگ وسی. ولې دغه بدبختی چې د افغانستان په ملک کې اچولې و, خوشبختانه نن د دې په لمن کې لوېدلې ده. او همیش د پاکستان حکومت د افغانستان د حکومت په مقابل کې, د افغانستان دولت په مقابل کې خاینانه ګامونه اخیستي دي او خاینانه ګامونه هم اخلي. که اخیستي نه وای هغه اخري هیات چې د افغانستان د خوا پاکستان ته تللی و، متاسفانه چې تر ځایه پورې چې شایعات یا حقیقت چې موږ په خبر شولو، حتی د پاکستان مشتان د دوی سره نه لیدلې. په دې خاطر چې دوی غوښتل د افغانستان او د پاکستان پر خی داسې یو میکانیزم یا داسې یو میتود مخته کې چې د دوالو ملکو په ګټه یې. ولې بدبختانه چې پاکستان حکومت همیشه د افغانستان د ولس په مقابل کې پچلند او په دغه کې دي، نو په دې خاطر پاتې راغلی. او دوهم خبره دا دی چې د افغانستان ولس د افغانستان حکومت دغه شیوه چې اوس یا دغه میتود چې اوس په لاس اخیستی دی، زه فکر کوم په دې کې به پرېږدي نور ملکونه، خاصه هغه ملکونه چې د افغانستان په جنگ خپل ګټې ویني، که دوی لاس ونه وهي فکر کوم اوسنی حکومت خاصه خپله جناب اشرف غنی په دې خبره په دې میکانیزم باندې انشاءالله کامیابه کیږي او په افغانستان کې به صلح راځي که پرېږدي. ولې بدبختانه چې د اوسنی رئیس جمهور د پاکستان دا چې په الحال په قدرت کې دی، په برهاو پرها په درمخه چې په قدرت کې وو، دغه شوهر وو چې د افغانستان بربادي د پاکستان آبادی ده. او که د پاکستان د حکومت سره ما د افغانستان پاکستان د حکومت د فرا کما کوم کار وکړي، کمی ونه کوي، دغه د مو وکړي چې د افغانستان هغه قوي اردو چې د بلودلله هغه می د مابین زه او پاشل او هغه می د باینې یو دلل. نو په دې خاطر فکر کوم هر فرد افغان چې ژوندې نه پیږي چې د پاکستان نه تنها پاکستان چې هر ملکی کې ایرانی پاکستانی کې امریکایی کې چینی کې هر ملکی که د افغانستان په چارې به مداخله وکړي که حکومت وو و پلیز دې پرینز دې فکر کوم د افغانستان ولس اوس اوچ ته رسیدلې دي. په دې چې هر ورځ په کابل کې انتحاریانې دي، په ولایت کې انتحاریانې دي، دوی بې تفاوته نکشي او اوس هم عالم ده ولس په دغه تشویش کې ده او ولس په دغه تصمیم کې ده چې دوی به یو قوي قیام به د هغه ملکونو په مقابل کې وکړي چې د افغانستان په چاره کې دوی مداخله کوي.
تاسو موږ سره اوس موږ سره د افغانستان ګران اوریدونکو، د افغانستان د شورا پخوانی غړی معین مرستیال صاحب هم ملګری شوی دی. ملالۍ بیبي، تاسو موږ سره اوس د دوی نه یو پوښتنه دوه کول غواړو، بیا به تاسو ته راځو. موین مرستیال صاحب په خیر راغلی.
مهرباني تاسو ته او اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه چې تاسو وخت وویستو او موږ سره په دې پروګرام کې ملګری شوې. موږ خبرې اترې کوو په کابل کې چې کومې غونډې ترسره شوې دي افغانستان سره مرستې کیږي د مرستندوی ادارو لخوا. دا غونډې مخکې هم شوې دي او کم چې نړیوال امداد و نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وو. نړیوال بانک وایي چې د هغوی د وتلو وروسته افغانستان کې کم د ترقۍ شرح وه 9% وه، هغه 2% ته اوس راغورځېدلې. کال 2016 خبرې اترې کوي چې هغه وخت راغورځېدلې وه. اداروي فساد خبره کیږي د ادارو په افغانستان کې دننه، هغه خبره کیږي کمزورې اډانه ده، بیا د اداروي فساد دی او بیا د حکومت واک ته اختیار دی. څومره امیدواره یې چې افغانستان کې مستقبل به ښه اقتصاد وي او ښه پرمختګ به وکړي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد پرمختګ، د افغانستان بیا رغونه، په افغانستان کې ښه حکومت ولی او په افغانستان کې د خلکو سوکالي ټول د افغانستان په امنیت پورې تړلې ده. دا که دغه نوی حکومت دی راغلی دی او که پخوا حکومت د ولسمشر کرزي په مشرتابه کې وو، مهم شی امنیت دی په هیواد کې. که چیرې امنیت په هیواد کې وي نو هلته به مواصلات وي، یعنی لارې به جوړې شي، په هغه کې به بیا رغونه وي، په هغه کې به د صحت لپاره کار وي، په هغه کې به د ښوونځیو د یونیورسټیو د پوهنتونونو لپاره کار وي او د ولس لپاره به کار پیدا شي په هیواد کې. نو که امنیت نه وي دغه ټولو ته ستونزې، که سړک جوړیږي هم په امنیت پورې ارتباط لري، که پوهنتون جوړیږي هم په امنیت پورې ارتباط لري، او که زمونږ هره بیا ورغوره ده په هیواد کې په امنیت پورې تړاو لري. که مونږ چیرې ښه امنیت ولرو او په دې کې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه د ګاونډي هیوادونه چې زمونږ بد امنیت دوی ته هم مدمي ده، دوی زمونږ سره مرسته وکړي، نو زمونږ اقتصاد پرمختګ شي کولای. څه چې په دغه کانفرنسونو کې دوه ورځې د ریکا کانفرنس او د سام کانفرنس نن وو، په دې کې په هغه باندې خبرې وشولې. مهمه مسله همدغه وه چې په افغانستان کې ښه حکومت ولې راشي، په افغانستان کې د قانون تطبیق وي، په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه وي، لیکن دغه ټول شیان به د امنیت پورې تړلي وي. زه فکر کوم چې دغه هیوادونو چې زمونږ سره په دې کانفرنس کې په دې درې ورځنی او یو ورځنی کانفرنس کې زمونږ سره کمی وادي کړی دي، دې په امنیت کې هم د افغانستان سره مرسته وکړي، په خاصه توګه زمونږ ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه. افغانستان داسې یو سیمه ده، داسې یو هیواد دی چې د جنوب آسیا نه منځنی آسیا ته خلک ضرورت لري چې تګ راتګ وکړي، د منځنی آسیا نه جنوبی آسیا ته تګ راتګ ته ضرورت لري. په منځنی آسیا کې هلته خام مواد دي، هلته ګاز دی، هلته نفت دی، هلته معدن دي. جنوبی آسیا هیوادونه د پاکستان او هندوستان په شمول باندې ضرورت لري چې هلته ورته مارکیټ پیدا کړي د خپلو موادو لپاره، د خپلو پخو موادو لپاره. د پاکستان او هندوستان لپاره منځنۍ آسیا ښه مارکیټ دی، شرط دا دی چې په افغانستان کې امنیت وي. د منځنۍ آسیا لپاره هم جنوبی آسیا ښه مارکیټ دی چې خپل خام مواد هلته د خرڅي او زه ورته مارکیټ ورته پیدا کی. بنا ان کچی منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا سره وصلو، کچیری چین د ایران سره وصلو، دا ټول مسائل په امنیت پورې تړلي دي. نو کچیری زمونږ د امنیت په برخه کې زمونږ ګاونډي هیوادونو د سیمې هیوادونو زمونږ سره مرسته وکړي، مونږ کولای شو چې افغانستان د یو برج په حیث، د یو پل په حیث، د یو معبر په حیث، د یو تونل په حیث باندې، د یو کارډور په حیث باندې استعمال شي، د دې لپاره تجارت به د منځنۍ آسیا نه جنوبی آسیا ته، د جنوبی آسیا نه منځنۍ آسیا ته خر او نق پیدا کی. که د معدنو په برخه کې دا، که دا ګاز دي، که دا نفت دي، که دا مواصلات دي، او که دا سیمې د هیوادو پانګه اچونه ده په افغانستان کې.
مرسل صاحب، تاسو خبره وکړه چې امنیت یقیني کړي، خو کم چې نړیوال مطبوعات دي سیډون کې دي په افغانستان کې، دننه په شورا کې خپل چې وکیلان دي هغه خپل خبرې اترې کوي، په افغانستان کې هغه وایي چې د بیروزګارۍ، چې خلکو ته روزګار نشته، خلکو ته نوکرۍ نشته، د خلکو ته تعلیم سہولتونه نشته، کاروبار لپاره ځای نشته، نو خلک مجبورن هم دغه وسلوالو اړخ تزي ټوپک راخلی. نو په کومه طریقه ته داسې زونه ډومبه او شی دغل تک بیا رغونه کار شروع شي، خلکو ته روزګارونه ورکړي شي، خلکو د نړیوال مرسته راشي، اقتصادي مرسته شروع شي، نو خلک په خپل خپل لاسا د دغه تندرو یا د وسلوالو د ولکینه بهر شي، او اقتصاد او دغه سيزونو ته بلاره لاره ملاو شي. هغه ته تاسو څنګه کړئ چې اقتصاد مخ کې دی کو بیا رغونه مخ کې ده؟
زه فکر کوم چې مسله معکوسه ده. معکوسه په دې باندې چې تاسو ویلو دا نه چې اول د خلکو ته کار پیدا شي بیا د امنیت راشي. زه فکر کوم چې اول د امنیت راشي، چې امنیت په خپل کار پیدا کړو. که امنیت راشي، مونږ کولای شو چې مونږ لیمونه ولرو، مونږ بدونه ولرو، مونږ برق ولرو، مونږ کاروبار پیدا کړو، معدن استخراج شي، سرکونو جوړولو لپاره کار پیدا شي. دا اوس چې مونږ سرکونو بیا رغونه نشو کولای، مونږ معدن استخراج نشو کولای، مونږ چې خپل بدونه استفاده نشو کولای، ګټه نشو اخیستلی، علت یې بد امنی ده. نو استاد خبرې په ارتباط باندې چې زه ویم مسله به معکوسه وي. دا نه چې اول د موږ خلکو ته کار پیدا کړو، کار په هغه حالت کې پیدا کیږي چې امنیت راشي. اول باید امنیت راشي. د امنیت پر اوستلو کې موږ کولای شو چې خلکو ته کار پیدا کړو، خلکو ته چې کار پیدا کړو، به دوی نه ځي چې وسلوالو مخالفینو ته لاړ شي او خلته په درې سره وغانی د غو سره ټوپک واخلي، د غو سره وجنګیږي. که چیرې امنیت وي، کار پیدا کولای شو. افغانستان داسې هیواد دی چې مختلفو برخو کې ورته کار پیدا کیږي. مونږ افغانستان کې نن راوخلو د 500 کالو مخکې سره مقایسه کو، د 30 کالو مخکې سره پرتله کو، په هغه وخت کې دا مسائل نو که څه هم ډېر وروسته پاتې هیواد وو، ډېر پرمختللی هیواد نو، لیکن د ټولو خلکو لپاره دلته کار وو. د ورځې 8000 کسان د پاسپورټ په دفتر کې نه ودرېدل چې پاسپورټ واخلي. د ورځې 8000 کسان په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان نه تښتېدل په هغه وخت کې، چې ډېر پرمختللی هیواد هم په هغه وخت کې نه و. لیکن علت یې دا و چې په هغه وخت کې امنیت وو، خلک آرامه وو، که چا د سړک په غاړه باندې میوې خرڅولې هغه هم خوشحاله وو، او که چا په دفترو کې کار کوي او چا تجارت کوي ټول خوشاله وي ځکه چې امنیت وو. نو زه فکر کوم چې خبره به معقول شوي، یعنی اپسایډ داون به وي. اول به دا وي چې امنیت به ټینګیږي، د امنیت پر اوستلو سره موږ کولای شو خلکو ته کار پیدا کړو، چې کار مرته پیدا کړو، دا بیا نه ځي چې د مخالفینو سره توپک واخو وګټي او جنگ ته ځان تیار کړي.
ډیره مننه موین مرستیات صاحب، تاسو د افغانستان د شورا په خوانی خړی ډیره مننه، تشکر. مهرباني ملالی ساکزی، تاسو واردل موین مرستیال صاحب خبره کوله چې اول امنیت ته کو کتل شینو په پاکستان او افغانستان تر اوسه پورې مدواتو کې ویل کیږي چې د افغان پاکستان کم چې د وزیر اعظم مشاور وو د قومي امنیت او د خارجه چارو لپاره سرتاجیز کابل ته ورخلی وو، مدوات وای چې تر اوسه پورې د جوړجاړي یا باوري نه راغلي، کمی اندېښنې چې کابل خودلې وي پاغه باندې پلو کې اتفاق نه دی شوی، اوس هم په کابل کې اندېښنې لري د اسلام آباد په حق. لا افغانستان د هندستان سره کم چې ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک کړې و، هغه تر اوسه پورې غونډه نه ده شوی. افغانستان پر لپسې مطبوعاتو کې مې کتل چې سلور ځله تحریری لیکل ورته ویلې دي، غوښتنه کړې ده د نوې ډیلی نه چې دا غونډه کول غواړي، خو تر اوسه پورې نه ده شوی. دغسې نورې کومې مرستې چې دي، نو تاسو ګڼئ چې تر اوسه پورې افغانستان خپل ملګری نه دی پیدا کړی په سیمه کې یا په نړۍ کې؟
زه فکر کوم د مرسیا صاحب د خبرې شروع کې کاملا زه ورسره موافق یم. بنیادی کار چې امنیت تر هغه وخت پورې چې امنیت را نشي، که زه راکوم داسې کنفرانسونه په افغانستان کې وسی هغه به نتیجه پاتېږي، او چې زه د حکومت نماینده نه یم چې د هغه پیشنهاد چې د هندوستان حکومت او افغانستان حکومت کړی دی ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې جواب نه دی راکړی، هغه شاید خپل ځان سره دلایل ولري چې د پاکستان د حکومت سره حتمی خبره کوي، چون په دې کې د پاکستان حکومت فکر کوم چې ځینې منفي ملاحظات لري چې د افغانستان حکومت په دې کې هم خپل تجدید نظر کوي. او په دوهم قدم کې کته سره متوجه وتی د افغانستان ځوانان په د روسي لکه چې مرسیال صاحب وویل په روسي د سلور او پینزال تقریبا شپږ میاشتې کې لکه د نجیب په وخت کې هغه چې د افغانستان دروازې یا د افغانستان سرحدونه د دروازې کزمینی دی که هوایی دی، هغه چې ډیزاین وسو وړي هر ځوان چې د افغانستان څخه وځي یا هر فرد چې د افغانستان څخه وځي د هغه سره خامخا هغه تر یو ځای پورې ځان د صحیح د 15,000 څخه نیولې تر 20,000 او د 20,000 ډالر څخه بیا تر 30,000 ډالر پورې دوی مصرفوي، او دوی د افغانستان څخه د افغانستان د بی امنیتي پر خاطر د افغانستان څخه وځي. او هغه چې مرسیا سرول واقعا چې د پاسپورت یا کټه کومشت نظر وکړو او موږ ورسو په زرهاو زرهاو افغانان هلته منتظر دي چې ترغو خپل پاسپورتونه واخلي او د افغانستان څخه ووځي. دغه په خپل یو قوي ضربه اقتصادي ضربه ده چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت خوري، او دغه زمينه سازي دغه ضربه ده. زه فکر کوم چې منطقه خاصه زموږ همسایگان خاصه ایران او پاکستان په دې کې شکل دي. هر ولایت ته موږ جنگزده ولایتو ته موږ یو نظر واچو او د شپې په مطبوعاتو کې وګورو، خامخا که انتحاري دي که جنگزده که دشمن موږ نیسو یا د پاکستان دي یا د ایران دي، که سلاوي هم د دشمن سره نیول کیږي یا پاکستاني سلاوي دي یا ایراني سلاوي دي چې دوی ته ورکوي ولکیږي، نو تر هغه وخت پورې په واقعیت سره چې امتیازان ګوانديان خاصتا ایران او پاکستان د افغانستان د حکومت په مقابل کې د افغانستان دولت په مقابل کې خپل مثبت قام یا صادقانه قدم وانخلي، په دې کې فکر کوم چې د افغانستان حکومت نه متضرر بلکې پاکستان حکومت، او فکر کوم آینده نږدې به د خیر سره ایران حکومت هم په دې کې په مبتلا شي چې دوی په ملک به هم ناامني رامنځته شي. اما پاتې شو د هندستان خبره، د هندستان حکومت همیش د افغانستان د حکومت په مقابل کې صادقانه قدم اخیستی، د هندستان د حکومت څخه طرفداري نه کوم، خو دوه غونډه وایم چې په د دیالاس کاله کې حداقل موږ یو هندي تابانه دي لیدلې چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې ودرېږي، د طالبانو سره جنگ وکړي یا د القاعده سره جنگ وکړي، ولې همیشه په کراتو مرات چې موږ لیدلې دي یا به پنجابي یا به ایراني یا به ایران سره یا به د پاکستان سره چې د افغانستان دولت په مقابل کې یا د افغانستان د ملي قهرمان اردو په مقابل کې د افغانستان د ملي قهرمان او د په مقابل کې استعمالیږي. نو په لهدا تر هغه وخت پورې چې صادقانه قدم وانه کړي د افغانستان حکومت به د پاکستان او د منطقې او د سیمې لپاره د یو جنگي میدان به وګرځي.
ډیره مننه ډیره مننه ملاله ساکزی تاسو راغله او ډیر وخت مو مونږ ته راکړه. ډیره مهرباني ستاسو د خبرو او پروګرام کې د ګډون ډیره مننه. ګران اوریدونکو دا ملاله ساکزی و چې افغانستان کې د شورا پخوانی وکیل و او د تجارت او د سیاسي چارو په حق لا پوهه لري. مونږ سره د دې سره موین مرستیال صاحب چې د شورا پخوانی وکیل و هغه هم خبرې وکړي او کمال خټک هغه خبرې اترې کولې. او افغانستان کې چې کم د دوه غونډې ریکا یا سیمایزه کانفرنس یا همکاري لپاره غونډه شوې و افغانستان کې او بیا د سوم په نوم باندې سینیئر افیشلز میټینګ نن په خالی پورز په افغانستان کې تر سره شوې. افغانستان سره مرستندویا ملکونو او ادارو دغه کانفرنس کړی وو او ځینې خبرې چې کومې پریکړې په دغه کې شوې وې ځینې غوښتنې شوې وې هغه اوریدونکو ته ملمنو تاسو سره شریک کړو. هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسی. د پروګرام کوربه زه ارباب محمود، پروډوسر وکیل خان. تاسو نه اجازه غواړو. تخصه پامن
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.